سی هم دي چاغوی په دې جګړه کې کارول کیږي، یعنی یو یا بل لوري ټوپک ورکوي چې تاسو و جنګيږي، یا مثال په ځینو مواردو کې دوی سره مرسته وکي. په جګړه کې د ماشومان کارول او پاړه کوغه کیکو د بشري حقوقو لاړ خدا څه ډول یو کار دی؟
باید ارزو کوم چې افغانستان کله چې د ماشومان د حقوقو کنوانسیون ترجمان هیواد دی، د خپل کنوانسیون دوه اختیاري پروتوکول لري، چې یو د قاچاق او اختطاف او د ماشومان او د ښځو د خرڅ هغه دی چې باید خرچ نشي، او بل پروتوکول د ماشومانو نه ګډون د مسلحو قواو په لیکو کې. متاسفانه لیدل شوي دي چې تر ځینو مواردو کې د ماشومان په ښکېلو خواوو کې موجود دي، ولې هغه راپور یا هغه گزارشونه چې موږ پې کار کوو او زه د بهرنیو چارو په وزارت کې د دغه افغانستان چې راپور ورکوي د ماشومانو ښکېلتیا په مسلحو قواو کې، خوشبخت انا اوس په اردو او پولیس او په ملي امنیت کې په ندرت لیدل کیږي چې ماشومان دې په دې قطعاتو کې وي، ولې په د خلکو وربکیانو د خپل خلک چې مثلا خپل کلی وباندونه ساتي د ولسی خوځښتونه په دې کې د تذکری یا د نشټوالي له امله یا مثلا د ځنو اداري فساد له امله په ډیرو مواردو کې شالته دقیق نظارت نشته. ممکن ځنې ماشومان وي او خل مشتدي چې لیدل شوی دي، ولې د مخاصده دي چې چون افغانستان د خپل گزارش د ماشومان د حقوقو قانونسون ته ورکوي، خوشبختانه په دې منظم لیکو کې نشته، ولی په ځینو مواردو کې شته چې د کنوانسیون له مخې دا منع دي او ماشومان باید په دې جنگي هغه کې ښکېل نشي په هر نوع چی وي، دا که توپک په غاړه وي، دا که مثلا آشپز وي، دا که جاسوس وي، دا که مخبر وي، دا که حسم کړی دی نظامی ځایونو په شاوخوا کې دای ګرځي، دا منع ده او دا د جنگي جنایت له جملې څخه شمېرل کیږي.
تاسو هغه سروې چې کړی دي یا په دې برخه کې مو کار کړی، څومره ماشومان داسې دي چې هغه مثال جګړې په برخه کې د ښکېلو ډلو لخوا کارول شوي دي، او ولې له دې ماشومانو استفاده شوې سره لدې چې دا کار منع دی؟
ما تاسو ته ارزو کوم د افغانستان په خوا کې د افغانستان د قوتونو کې چې موږ د غیر څخه څارنه کوو، هغه ته هغه سند استخدام د افرادو په ملي اردو ملي پولیسو په دې ملي امنیت کې هغه معلوم دی، ما ته توج په دې کې وجود نه لري، ولی په ځینو مواردو کې ممکن وي. دا چې ولې دا دواړه خواوې یا یو یا بل دا استخداموي، دا ممکن وجه د فخر له وجه نه وي، ممکن د دوی تحرک له مخې وي، ممکن آگاهانه وي، ممکن ناآگاهانه وي، ولې په هر حالت کې شوی که دوی به فقر نه استفاده کوي، که دوی مثلا دوی ته تبلیغ کوي د ماشومانو کارول په جنگ کې د ماشومانو د اصول او د بین المللي بشر دوستانه قوانینو خلاف دی، باید دا کار ونشي هر څوک چې کوي.
که چیرې ماشومان په جګړه کې کارول کیږي، پایلې به څه وي؟
یو خو دوی خپل د ژوند حق د لاسه ورکوي، بل دا چې دوی د ښوونه او روزنې بهیر مختل کیږي، ښوونه او روزنې د لاسه ورکوي، د دوی بل هغه اجتماعي مسؤلیت دی، بل دا چې دوی د مختلفو خطرونو سره مخامخ کیږي، ممکن د استفاده د ناوړه استفاده د قاچاق د اختطاف مثلا د ژوند حق له لاسه ورکوي، او په خاصه توګه ښوونه او روزنې د لاسه ورکوي، نو دوی د مکتب څخه محروم شول.
د کومو قوانینو لمخې، البته د نړیوالو او ملي قوانینو لمخې، ماشومانو کارول په جګړه کې منع ګرځول شوی؟
د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیون لمخې، د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیون د پروتوکول لمخې، د ماشومانو د نړیوال اعلامیې لمخې، او د اساسي قانون کې هم شته ماشومانو ته خاص پاملرنه شوې ده، په دا چې د کورنۍ محیط د اساسي قانون له مخې د ښځو او ماشومانو ته چې باید زیاته توجه وشي، هم دا وجه ده چې د دوی مسؤلیت دپاره، د دوی د ودې دپاره، د دوی د ښوونې او روزنې دپاره باید زیاته توجه وشي، دا تاکید شوی ده، نه دا چې دوی مثلا په جنګ ښکېل.
البته ښکېلي غاړې دا ردوي، دوی دا وایي چې موږ خپله دا کار نه کوو، خو خپله دا ماشومان راځي، که څوک په خپل اختیار هم ورځي څه ډول باید مخه ونیول شي؟
زه عرض وکړم چې دلته خو قوانین موږ چې د ځایونه نظارت کوو په اصطلاح د ملي پولیسو امنیتو د ملي اردو، دلته قوانین د دوی هغه لایحه د استخدام موجوده ده، د هغې له مخې کیږي او ممکن دلته هم نه وي، ولی په نورو ځایونو کې د هرې خوا ښکېلې خواوو ته چې دوی یا په دولت ورزی هغوی ته باید توصیه وشي چې حداقل دا سند دوی د اغنه دی دوی باید په دغه سند کې درس وایي دوی باید خوونه او روزنه ته مخه کی او کده ډیر مجبوریت نه استفاده کوي دولت مکلف دی چې د کورنۍ او د خې اقتصاد لپاره منظم پروګرامونه او برنامه ولري تر څو یو څوک د ډیر مجبوریت له امله پدې چې ممکن د ماش له خاطر لار شي د دې ځایونه څخه ډډه وکړي او حکومت مکلف دی چې د ژوندانه ښه شرایط هم کورنۍ ته او ماشومانو ته میسر تر څو دوی ترجیح ورکړي چې دوی مثلا خونه او روزنه ته مخه کی او د خطر سره مثلا د خطر په وړاندې په صلاحه هغه کشه راټیټه کی او د خواته مخه ونی
کی دې سه داس ماشومان هم وچ کورنۍ داستونځ ونه لري خو په کلیو کې تللې دي هغه ماشومان یا تنکیز ونه چې مرونه لاته لسکل نو خته دي ځینو ډلو جذب کړي دي او جنگوي کورنۍ څه ډول کولای شي خپل اولادونو خیال وساتي چې دوی چې ماشومان نور ډلې ځان ته جذب نکړي او هغه ونه کاروي په چکړه کې
تمه چې کورنۍ سالم مصروفیت خپل ماشومان ته مهیا کی دا کپ کلی کی دا کپ کور کی دا کپ خوانځي کی یا کورس بل ځای کی دومره به ماشومان دا تصمیم مخنی ول شي وي کله چې مایند او پلانونه د خپل ماشومان د تربيت او د دوی سره په تفاهم کې مثلا ډیر نږدې وي دا ډیر تر ډیره هده پورې د مایند او پلانونو دنده ده چې دوی خپل ماشومان سره ډیر زیات په تماس کې وي دوی وڅاري دوی چیرې ځي دوی چا سره ګرځي کله غسی او نظارت وي زه فکر نه کوم چې ډیر ماشومان به په خپل سر هر شي چې دوی زړه وغواړي لاړ شي
د دې لپاره چې په عموم کې ماشومان په جګړې کې ونه کارول شي ستاسې نظر څه دی یعنی کوم مسایل ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي یا هم ټولنه چې بالاخره ماشومان د جګړې قربانیان نه شي
د ما ښکېل اړخونه ته دا پیغام دی چې دوی په هغه ځای کې چې ماشومان اوسېږي حداقل د جګړې د قوانین چې دوی په پوهېږي هغې ته احترام وکړي هغه د تفکیک اصل هغه د توازن اصل ته باید رعایت کړي د بین المللي بشردوستانه قوانین او اصول چې دي هغې ته ژمن پاتې شي او په هغه ځایونو کې چې هلته ملکي اهداف دي د هغې ځای څخه مثلا د عملیاتو څخه ډډه وکړي زه فکر کوم چې که دا دوی رعایت کړي ممکن د ماشومانو دغه ښکېلتیا او د ماشومانو دا چې دوی خپل ژوند په دې فعالیتونو کې لاسه ورکوي دا کچه به راټیټه شي
د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې ماشومان د جګړې لیکو لري وساتي
د موږ خو دنده دا اوس د ماشومانو په ټوله په ټولیزه توګه په مجموع کې مسؤلیت د ماشومانو خوندیتوب دی چې تر ډیره ځایه پورې په بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ممکن ځینې موارد چې د دوی نظارت دی د دوی ساتنه ده د دوی څخه ملاتړ دی هغه وي ول تر ډیره زیاته پورې د دې مسؤلیت او د مسون ژوند تامینول د دولت وظیفه ده چې هغه باید ماشومان ته خوندې چاپریال برابر کړي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندیښمن دی ته چې ماشومان په کیلو غاړو کې نیوي په دغه چې د قوانینو له مخې منه دي او دوی د تلفات او کچام په استلا چې دوی څاري او چې په جنگونو کې په کیلو غاړو په فعالیتونو کې دوی خپل ژوند له لاس ورکړي هغه څاري د دوی هغه شمیر را مثلا کارکوی او دولتونو ته مثلا د خپل هغه اندېښنه سرګندوي چې د ماشومان متاسفانه په دغه فعالیتونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي د ماشومان څخه باید ملاتړ وشي د ماشومان څخه باید حمایت وشي او ماشومان وژغورل شي او ډېر زیاته توجه د ماشومانو هغه مسایلو ته وکړي چې د دوی په ژوندانه پورې د ښه ژوند لپاره تړلې دي دا د موږ وظیفه ده ولې د دوی تګ چې دوی ښکېلو غاړو ته ځي هر خواته چې ځي ماته ستوري چې په د دولت پارک کې هغه سند استخدام د مسلح قواو معلوم دی چې دقیق څخه موږ نظارت لرو ولې په نورو خواو کې دا د موږ دنده نه ده چې مثلا د هیواد نه یا په مختلفو مواردو کې ماشومان وڅارو چې دوی کوم غاړه ته د څه شي په مقصد ځي د اقتصادي وجه د کمزورتیا په وجه ځي د نورو مواردو په هکله دوی غواړي چې لاړ شي دا نو په دوی پورې تړلې ده چې زیاتره یې د کمیسیون هم د دوی میندې او پلرونه او هغه ماحول چې دوی اوسیږي هغه مسؤلیت لري
مننه درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه
زن خاله نو کاری بدی کومه
رغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډې وې په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا د کوترو د پیدایښت پیغام وړلو او کوتر بازی په تاریخي پس منظر پوهیږئ؟
کوتره یو باز خود سور او بل د مینې او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو
کوترو د سترګو سرواله تشبیه شوی دی چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست. نامه ام را می برد و بر حال دلم خون می گیریست. پاکه او معصومه پرنده ده.
عربی که یو شیر ده چه اغل اسلام نمخته وید سویده حمامتو جرعه حومتو جندل ازجعی فانت بمرائن من سعاد و مسمعی. ایدی تاریخ تر 2000 کلونو پوره شاو خواستم.
نن پا هم دی حق لغگیگو پا پل که پا افغانستان او نړی که ده کوترو او کوتربازی پا لرغون تو خبری کوو. ورپسې د کوترې سپیشلټوب معصومیت او کلا په ادبیاتو کې څیړو او په آخر کې د کوتر بازی په حکله مرکه لرو.
قدر من اوریدونکو، کوتر هغه ښکلې معصومه الوتونکې او تل پاره برخه کې مثبت سمبول دی چې په اکثرو هیوادونو کې په بیلابیلو رنګونو د شنه آسمان په صافه او پاکه هوا کې الوزي. کوتره زموږ په هیواد کې د سولې او نیکمرغۍ نښه ګڼل کیږي. که څه هم د کوترې د پیدایښت دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو بیا هم داسې ویل کیږي چې 3000 کاله وړاندې به یونانیانو له کوترې څخه د پیغامونو په وړلو کې کار اخیسته، چې دا کار زموږ په هیواد کې هم د تاریخ په اوږدو کې شوی دی. کوترې په اسلامي هیوادونو کې بیا په زیارتونو کې ډېرې لیدل کیږي. د بلګې په توګه په بلخ کې د مزار شریف روزه، په هرات کې خواجه عبدالله انصاری او په کابل کې د سخی زیارت او شاید شمشیره یادولې شو. موږ د کوترو د تاریخ او دا چې په کومو هیوادونو کې ډېرې دي، د علومو اکاډمۍ د دینی برخې له علمي غړي نورالله کوثر څخه پوښتلې دي.
معمولا خلکو په کورو کې هم ساتلې دي، په زیارتونو کې، په جوماتونو کې، په تاریخي ځایونو کې، په قلاګانو کې، په حرمین شریفینو کې هم دا کفتره ډېرې زیاتې دي. په مکه او مدینه کې په عربي کې یو شعر ده چې هغه له اسلام نه مخته ویل سوی ده، او هغه د سعاد په نوم یو شاعر و. غویل دي: حمامه و جرعه حومه و جندل ازجعي فانت بمراء من سعاد و مسمعي. وهو معلقاتنا و معلقه ولت له اسلام نه یو نیم سل کال مخکې هم دا شعر ویل سوی و. د شعر معنا دا ده: وهغه کفتره تو ډیر نیک بخت او نیک مرغ مرغی، ته داس یو جای کې ناسته چې زه او سعاد دواړه تالیدلی سو.